سلامونه ده سهار شپک بجی دیزه سفیول استان اگزایمو ده ازادی راژیو ده پروگرام تکرغل استو ام پیل په خبرونو کو. ده هوا پیجندن یو شمیر ادارو نن ده افغانستان په ختیز او جنوب ختیز ولایتونو که ده سخت و بارانونو ده وریدو اټکل کرده ده. ده اداری په باور ممکن په کنړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست که ده ورښتونو له امله ده سیندونو ده اوبو کچه لوړه شي چې ورسره ښایي سیلونه وبهیږي. د آسیا د کرکټ د پنس اوورونو د اتلولۍ مهالویش پرون اعلان شو. د دې مهالویش له مخې افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان او نیپال دی. آسیایي جام لوبې د دغو شپږو ملي لوبډلو ترمنځ د اګست په 1 پیلېږي. څلور لوبې به په پاکستان کې وشي او نه پاتې به په سریلانکا کې وي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 19 ترسره شي. د موسیات په نوم د ترکیې د سوداګرو یوې ټولنې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د دې ټولنې استازیو چایا باتمس او عمر الدریم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې له اوبو، ګازو او سکرو څخه برېښنا تولید کړي، خو په دې برخه کې همکاري ته ضرورت لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې د دواړو لوریو تخنیکي ډلې به د دې پروژو په تړاو بیا سره ګوري، خو نه د دې لیدنو کتنو وخت ټاکل شوی او نه هم ترکی لوري دا خبره توضیح کړي چې دوی څرنګه همکاري ته اړتیا لري. جنوبی افریقا اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې آی سی سی له لوري د هغه د نیولو امر شوی دی، د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جوهانسبورګ ته سفر نه کوي. کرملین پرون وویل په بریکس کې د یاد مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د بلاک په سرمشریزه کې به د روسیې ولسمشر په آنلاین توګه برخه واخلي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، جنوبی افریقا او چین شامل دي. دا بلاک په 2019 کال کې جوړ شو. آی سی سی په مارچ کې وروسته تر دې د ولسمشر پوتین او د ماشومانو په برخه کې د هغه د کمشنر ماریا بلووا د نیولو امر وکړ چې دوی له اوکراین څخه روسیې ته په زور د اوکراینی ماشومانو په بیولو توران کړل. جنوبی افریقا د آی سی سی غړیتوب لري. د بریکس سرمشریزه د اګست له 22 تر 23 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې به اوکراین ته هوایي مدافع، د ټانک ضد توغندي، درون الوتکې او نور پوځي وسایط او مهمات چمتو شي. بیان زیاتوي چې واشنگتن به له خپلو شریکانو او متحدانو سره هڅه وکړي چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اوسنۍ اړتیاوې او د اوږدې مودې په مخه ضرورتونه بشپړ کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا زو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 1.5 تر 15% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستي یې د ښځو په غاړه ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. اوچا په دې تړاو په یوه ټویټ کې پرون څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 10% کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندېښنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفي الله امرخیل تېره میاشت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د دوی ارزونه شي چې له هرو 15 ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي.
بدر سر مجبور د پلار سره کار کوم. سر راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. د مکتب عمره د سوایم سر راځم یو شعر جوړ.
د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه سي کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي 15% کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتو د 138 کنوانسیون لمخې ماشومان باید د شونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونه کړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر 13 کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو لمخې منع دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ملګرو ملتونو امرستندوی ماموریت یونما د سولیزو مظاهرچیانو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بللی دي. د راپورونو په اساس په کابل کې یو شمېر ښځو او آرایشګرو پرون د طالبانو د پرېکړې په غبرګون چې آرایشګاوې بندې کړي دي مظاهرې ته وتلي وي، خو د طالبانو ځواکونو د هغوی د لرې کولو لپاره ان له اپاش موټرونو هم کار اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د ښځینه سینګارتونونو د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شعار له ځانونو سره لیږدوه. یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مر کوچه په کوچه مې پولن ممو
پمون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وغورځېدې، پمونږ وښ کې بخون کې ګاز وشیندل، پمونږ ډزې وکړې، مونږ ته برقي شاټونه راکړل، مونږ په ډنډو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو ځغلو. زما عمر دومره ډیر نه دی، 15 یا 18 کاله عمر لرم، خو د خپلې مور د خپلې خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوې بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بله ډیر تاوتریخوالی وکړ، هوایي ډزې وکړې، موږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د ښځینه سینګارتونونو د بندېدو په غبرګون کې د مېرمنو د سولهییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز پاړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر مېرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو للارې د خپلو کورنۍ لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځنګړي ډول مېرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سینګارتونونو مسؤلینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سینګارتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سینګارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو یوه میاشت ورکړل شوی وخت یوه اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا خزانه وزارت د عراق 14 بانکونو ته د ډالر پر انتقال بندیز ولګاو. دا پریکړه د امریکا د خزانه وزارت له یوې کلنې څارنې وروسته شوې ده چې ښایي د عراق اقتصاد اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا خزانه وزارت د نیویارک مرکزی بانک د عراق پر څوارلس بانکونو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د څوارلس بانکونه تورن شوي دي چې ایران ته یې ډالر انتقالول. یو امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه وال سټریټ جرنال رسپانې ته وویل چې له عراقي بانکونو ایران ته د استول شویو ډالرو په تړاو دوی کره شواهد ترلاسه کړي دي چې ځینې پیسې یې ځانګړو کسانو ترلاسه کړي دي. د دې تحریم له مخې چې پرون اعلان شو واشنگتن د عراق دغو څوارلس بانکونو ته د ډالر لیږدول منع کړي دي. دا بندیز په داسې وخت کې لګېدلی دی چې په وروستیو کې واشنگتن له ایران سره د شخړو د کمېدو هڅې کولې، په ځانګړي ډول چې کله د امریکا خزانې وزارت عراق ته اجازه ورکړه چې د ایران 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. عراق د ګاز او برېښنا له درکه له ایرانه د دغو ډالرو پور راوړی و، خو بل لور ته د ایران دې هڅو چې په فارس خلیج کې څو ځله د بهرنیو کښتیو مخه ونیوله واشنگتن عکس العمل ته وهڅاوه، او تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت فارس خلیج ته د جنګي بیړیو او پرمختلليو الوتکو د لیږلو خبر ورکړ. همدارسې خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته دې تهران په دې اوبو کې د کښتیو د تګ راتګ مخه نه نیسي. تر دې مخکې هم امریکا د عراق څلورو بانکونو ته د ډالر د لیږدېدو مخه نیولې وه چې له امله یې د دینار ارزښت په نړیوالو بازارونو کې ښکته شو او عراق ته د وارداتو قیمت لوړ شو. البته د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د راپور له مخې د عراق د څوارلس بانکونه چې تازه بندیز پرې لګېدلی دی د دغه هیواد له 1.9% شتمني لري، چې ښایي دا تحریم د عامو خلکو پر ژوند ډېر زیات اغېز ونه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک د شړومبو د پیروپلور لاره د خپل کورنیو د ژوند اړتیاوې او اقتصادي ستونزې اواروي. له دوی څخه یو هم قدرت الله دی چې له دیارلسو کالو راهیسې د شړومبو جوړولو او پلورلو له لارې د څلورو کورنیو د ژوند اړتیاوې پوره کوي چې تعداد یې څلیرشت نفرو ته رسیږي.
په کندوز کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د شړومبو بازار هم ښه تود شوی دی. شړومبې یا تروې چې له چکی او یا هم مستو څخه جوړیږي، دا لبناتي څښاک د افغانانو ترمنځ ډیر مینوال لري او په ځانګړې توګه د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په مقابل کې خلک له شړومبو څخه ډیره ګټه اخلي. څلوېښت کلن قدرت الله له دیارلس کالو راهیسې په کندوز ښار کې شړومبې پلوري. د هغه مخې ته له یخو شړومبو ډک دیګونه ایښي دي او خپل پیرودونکو ته شړومبې ورکوي. هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 13 سال میشه کې درې مسلک دوغ فروشي
است. له 13 کالو راهیسې د شړومبو پلورلو دکان لرم. هر ورځ له 13 منه نیولې تر 15 منه چکی څخه شړومبې جوړوم او خپل پیرودونکو ته یې وړاندې کوم. نظافت او حفظ الصحه مراتول دا دوه هغه لاملونه دي چې زما د پیرودونکو شمیر زیات کړی دی.
هغه وایي هر ورځ له 100 کیلو تازه چکی څخه شړومبې جوړوي او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوي.
ما چکر مستقیم از قلعه‌زال میخریم.
زه خپل قلعه‌زال او چاردری ولسوالیو ته زم او هلته له مالدارانو څخه تازه چکا او مستې راوړم او بیا ورڅخه شړومبې جوړوم. له شړومبو سره زیره، تازه نعنا، ګشنیز، زنجبیل، تور مرچ، بادرنګ، مالګه، اوبه او یخ ګډوو. نو په پایله کې د شړومبو خوند او روغتیایي ګټې نورې هم زیاتېږي.
ښاغلی قدرت الله وایي چې پر خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سربیره د درې نورو کورنیو د روزګار څرخ هم له همدې لارې چلیږي.
چهار فامیل به حساب د دوکان خرچ مخارج شسته.
په دې دوکان کې موږ څلور نفره کار کوو او زموږ د کورنیو شمیر څلیرویشت نفرو ته رسیږي. د همدې شړومبو پلورلو له لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې، ورځني لګښتونه، د کور کرایه او د دوکان کرایه پوره کوو. له خپل کار څخه راضي یم.
د کندز ښار یو وستونکی عبدالبصیر لودین وایي شړومبې د ګرمۍ ضد څښاک دی او د هضم په بهیر کې هم مرسته کوي.
دلته شړومبو ته راغلی دی، ډېر ښې شړومبې ورکوي، ډېر پاک صفا اوبه یې هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې څکو، ښې شړومبې دي. یو اته کاله کېږي دلته راځي سپي دپاره ښې دي شړومبې، ګرمي ورکوي.
د دې ولایت یو بل وستونکی احمد الله بیا وایي شړومبې د وزن په کمولو کې د وینې فشار او د شکر ناروغۍ په کنټرول کې هم مرسته کوي.
د دې چې دا نظافت لږ زره ښه ده، نظافت یې ډېر ده او ښه دوغ ورکوي. کندز کې خو داسې په هر چارای کې هر نوش کې دوغ فروشان ډېر دي او خصوصا د دې دوغ فروشي ښه چلیږي، نظافت یې ښه ده، ښه دوغ ورکوي. د ګرمې هوا لپاره دوغ ښه ده.
د معلوماتو له مخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څخه پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي. د یو شمیر کندوزیانو په خبره هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوریدیږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د رادیو د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. سلام صاحب، د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د ملګرو څخه سره په تماس کې یم. زموږ دا د مکتب په عقله باندې چې کومې خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص شي. دا دا نه معنی چې هغه د شریعت څخه مخالف وي. هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری، هغه خو پر د دواړو باندې دا جزا لګه. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مقصدونه باید موږ ضرورت ورته لرو. ټول افغانستان ضرورت ورته لري، و ښځو معلمینو ته، و ښځو ډاکترانو ته. نو موږ دا غواړو چې هر څوک نو بدکاره نه دي، هر څوک خو په تاسې کار سواری شي په بد هغه مه ګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي، هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې دا زما پیغام په بار بار بیا خپور کړي. ما د ازادي رادیو کارکوونکو ته دغه پیغام دی. د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ د خونې علاقه موږ د کلیپنانو ښځینه لرو. نو زه هیله کوم مسؤولو چارواکو ته چې موږ دغه پاملرنې ته عزت پېژن دې پاملرنه وکړي. او بل موږ کوتل خراب وي، زه دې هیله کوم د زمین دور سره چې موږ سرحد پروت یې دغه کوتل د موږ جوړ کړي.
سلامونه، ورځ مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسټي جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماستر اسکالرشپ ته کامیاب شوی یم. نو دا پوهنتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال د هغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه، لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نه شتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې پوهنتون ته د حاضرۍ دپاره ونه رسېږي. نو موږ به خپل سکالرشپونه د لاسه ورکړو. نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دا زموږ غږ ته مقامات پورې ورسوئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکوو.
امید ده چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوي، نو دا ماته ډېره جالبه خاطره ویم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې ملګرې سره د جنګ او دښتې کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزني کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
Well, I came in 1978. No, this is the first time.
ده چې وبریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې دی ویلند کیسې خواند هم لري.
کده دې خبری مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخه کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکاره کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند دودیزه مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعرې کیږي. دې کلنۍ مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلنډ او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبې په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمنی د کولن ښار په یوه څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شوه. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله اعظم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دې پورته کړي. د زغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولی. د شعرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د تلیفون په لیکه یوه غزل واوروله.
کن گیلا بدر نڅن را تش کوده نکوی مسکاد نزدا من نمنه نپو پرموز یار داسه داسه کوي داسه دیوانه نکوی کاش مهذب نک بنگلی وای دیو بن په خوا کې سړی تو جان شي ته بنگړو باندې سرنګای نکوی د کاروان اوخ کې په کې سوځي ته خبر هم نه
ورپسې. نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بې وزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړی غزل په خپل زړه راښکونکي غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدونکې توپیری چلن څخه ګیله منې وي. زمزمې نیازی همدا ګیلې په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې وي.
نا پوهېږم فلک دې نه خوشباوره وم چې په سنګۍ سنګۍ حالات څنګه
ما می دی خپل ارادو تا ورنه هم را ټیټ کړل چې ستا د نیت له مخې څومره مختصره وم. ستا د سپېړو باوجود به غاړه هسکه وړمه، دې مرحلې ته به رسېږي ژوند خبره وم. موږ به د تشې خندا باید را لوړه پرېږدو، زمانې زه دې د دې بل مخ ناخبره وم. خدای خبر
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي، تلپاتې سولې، د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول، د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول، ښځو ته د کار اجازه ورکول، او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دېخوا جرمنی کې کونړۍ ځوانانو، فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمنی کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي، او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي، او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د کلکړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
میلان کونترا تیره اونۍ د جولای په 12 مړ شو. دی له اصله چکی و، خو په 1975 کال کې فرانسې ته تبعید شو. د هغه وخت چکسلواکیا له د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کاله وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ دا تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه و. نور د فریدې سیال په راپور کې.
میلان کونترا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنې کولې، خو په نویمو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنې وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. د چک جمهوریت وروسته له 40 کلونو بیرته تابعیت ورکړ. د جولای 14 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کونترا د مړینې اعلان وشو، یو شمېر چکانو په خپل هیواد کې د ده ویر وکړ. مګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکي فرانس خبری اژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیران شوم چې د دې مرګ څومره اغېزمنه کړم. دی به مې یادېږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه ضایع ده.
د میلان کونترا پلار لودیک کونترا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کونترا پر اثر هم بیغی زینه وو. دا اثر د کرکتون کو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی، او د شیر دنیاګی خوې هسی هم د موسیقی دنیاګی ده. د چک د پلاسمین پراګ اوسیدونکی یری هلاویتس کی د میلان کونترا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری اژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ماته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم. د ده سبک پیچلی دی، اوږدې او پیچلي جملې لري، خو لوستل یې خوندور دي.
میلان کونترا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیات وغندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم نندارې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویلې کله شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دي. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي، او هغه هم پکې راځي چې د لیدلې یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمیر کره کتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوه شي چې څومره زمان یې هسې تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. ښایي مهم یې وې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې